سهار اته بجی دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر تخنیک مسایلو له خبرو وروسته تمه ده چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی به نن په عمومي غونډه کې مخامخ خبرې وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې جرمني ډاکټرانو تایید کړی چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د پاوځ یو جګپوړی چارواکی وایي تر اوسه ثابته شوې نه ده چې روسیه به د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یونان په موریا کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او پاکستانی چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي تر اوسه هم ثابته شوې نه ده چې ګنې روسیه به طالبانو ته پیسې ورکړي وي څو په افغانستان کې امریکایي سرتیري ووژني. ان بی سي تلویزیوني شبکې پرون د ښاغلي مکنزی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي امریکا اوس هم په دې شواهدو په لټه کې ده. نیویورک ټایمز په جون میاشت کې راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتي ادارو په پټه طالبانو ته پیسې ورکړي څو په افغانستان کې ډیره د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري ووژني. روسیې او طالبانو دواړو دا راپورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د خپل روس سیال ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول استخباراتي راپورونه ثابت شي نو روسیه به ډیره درنه بیه پرې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د طالبانو لخوا په وروستیو څو ورځو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. ستفانو پونتیکارو پرون دوشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره یې لیدلی او هغه ته یې ویلي دي چې طالبان باید تشدد کم او له سیاسي لارې د بحران د حل په اړه خپله ژمنه پوره کړي. خغلی پونتی کورو د عزتمنې سولې پر ټینګښت چې د افغانانو د 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي ټینګار کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د یونان په موریا کمپ کې په تیره افغان پناه غوښتونکي له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ادارې پرون په یو بیان کې د بشري حقونو له ادارو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې کمپ کې له پناه غوښتونکو سره د استوګنځي او زده کړو په برخو کې مرستې وکړي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کمپ له نن 15 ورځې مخکې د اور د لګېدو له کبله ویجاړ شو. په نورو هیوادونو کې هم افغان پناه غوښتونکي له ناوړه شرایطو سر ټکوي. مرتضا چې د فرانسې په سنت دینیس کمپ کې اوسیږي وایي موږ هم انسانان یو، ژوند لرو، پولیس موږ په عذابوي، خلک زموږ شیان لکه موبایل، غوږی او حتی خیمې غلا کوي. موږ څه ګناه کړې ده؟ د یونان د پناه غوښتونکو په کمپ کې له اور لګېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي دي چې له یونان سره په تماس کې دی څو په لومړي ګام کې بې کوره شوي ماشومان او وروسته هغه کورنۍ چې ماشومان لري جرمني ته ورپرېږدي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرایلو او د خلیج د دو عربي هیوادونو متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو د تړون د لاسلیک په ویاړ نن د سپتمبر په 15مه په سپینه ماڼۍ کې یوه غونډه جوړه کړي. ترامپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښیي، دا تړون یو رښتینی تاریخي تړون بللی او ویلی دی له اسرائیلو سره د متحده عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره ور کړي. اسرائیل له متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د عادي کولو تړون د اګست په 14مه او له بحرین سره د سپتمبر په 11مه نیټه لاسلیک کړ. اسرائیلو د دې تړون له مخې ژمنه کړې چې د لویدیځې غاړې اشغال شوې سیمې به په خپل قلمرو کې نه زمیمه کوي. پاکستانی چارواکی وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس نیولی دی. دا کس پرون دوشنبه وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول. د شنبې په ورځ سلګونه ښځې لارو کوڅو ته راووتې او پر دې میرمنې د هغې د زامنو په مخ کې د ډلهیز جنسي تیری په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار وویل له دوو مشکوکو کسانو څخه یو چې شفقت علي نومیږي نیول شوی دی. د بزدار په وینا د ډي این اې ازموینې په پیښه کې د شفقت علي ګډون تایید کړی او هغه هم خپل جرم منلی دی. پاکستاني چارواکو له دې مخکې قرباني شوې ښځه ملامته کړې وه او ویلي وو چې د میرمنې د نارینه له ملتیا پرته د شپې موټر چلولی نو ځکه جنسي تیری پرې شوی. او د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره وایي چې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا اقدامات د دې هیواد د کړکیچ د حل لارې نورې هم ستونزمنې کوي. سویتلانا څخانوفسکایا د ازادي اروپا ازادۍ راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل چې لوکاشنکا د بیلاروس غیر قانوني مشر دی او حق نه لري چې د خلکو په استازیتوب پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په سوچي ښار کې له ښاغلي لوکاشنکا سره ولیدل او له هغه سره یې د یو نیم میلیارد ډالره پور ژمنه وکړه. خو څخانوفسکایا له بیلاروس سره د روسیې پر نږدېوالي انتقاد وکړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راديو دات اورګ زمونږ د ویب پانه پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخې ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو کاری ډلو پرون ماخوستن هم د قطر په پلازمینه دوها کې پر تخنیکی مسایلو خبري وکړي. د افغانستان د جمهوری دولت د پلاوی وغړي ویلي چې تمدا نن به د دواړو پلاو ترمنځ مستقیمه خبري پیل شي. له بلې خوا په واشنگټن کې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانانو ترمنځ خبرې یو لوی لاسته راوړنه بللې ده. ملالی بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
دوهم شپه هم د افغان پلاوی او طالبانو د تماس ډلې په قطر کې په خبرو بوختې وې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ځینې پرمختګونه سوي دي. د میرمن انوري په وینا تر اوسه مخامخ مذاکرات نه دي پیل سوي. دې د تماس ډلو په اړه جزئیات شریک کړل.
بشتر کار از اینا روی
دوای تر ډیره د دوی کار د کاری طرز العمل د مذاکراتو داخلي اصول او مذاکراتو د ایجنډا په اړه دی. پر ډیرو مسایلو تفاهم سوی
صورت گرفته.
د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو ټیم یو غړی نادر نادری هم پر خپل ټویټر پاڼه تایید کړه چې د مذاکراتو د دواړو لوریو د تماس ډلو خبري د مذاکراتو د طرز العمل او کاری اصول په اړه وی چې د عمومي غونډې په اړه یې چمتو کړل. دا غونډه به نن د سه شنبې په ورځ د وژې په 15مه نیټه وي. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او مذاکراتو پر مهالویش خبرې وسوي. تر میاشتو انتظار او هڅو وروسته لومړی بین الافغاني خبرې د شنبې په ورځ د وژې په 22مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی غړي وایي چې پر ډیرو مسایلو له طالبانو سره تفاهم لري او په خبرو کې د یو بل منل لیدل کیږي. افغان حکومت له طالبانو اوربند غواړي خو دې ډلې تر اوسه د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو مخکې استدلال کړی و چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو یو دی او مخکې له مخکې دا کار نسی کولای. له دوه زرګونو کیلومتر لیرې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د خبرو پر مهال بین الافغاني خبرې یوه لویه لاسته راوړنه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د دوه غونډې په لومړۍ ورځ یې ګډون کړی و د دوشنبې په ورځ وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې د قطر هلې ځلې د ستایلو وړ دي.
We commend you for helping your Afghan neighbors.
د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې ستاسو همکارۍ ستایو. دا یو وزنې لار ده چې قطر د سیمې د ثبات په خاطر په اړه اقدام کړی دی.
په واشنگټن کې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی هم وویل چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو له کوربتوبه خوشاله دی.
Now, where is this?
هغه څه چې اوس روښانه شول همدا دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د مصالحې په لور د خبرو پیل چې قطر یې په کوربتوب خوشحاله دی د تاریخي لاسته راوړنې ښکارندوی دی.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې وو. د صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز قمر جاوید باجوه په ګډون یې د دې هیواد له چارواکو سره ولیدل. خلیلزاد له پاکستانه د افغانستان د سولې په بهیر کې د دې هیواد د رول په خاطر مننه کړې ده. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته نوې ډیلی ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو وروستی حال و. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ د سولې د خبرو په بهیر او له دې وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر محدودېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای دا اندېښنه په قطر کې د سولې د خبرو د پرانیستو له مراسمو وروسته څرګنده کړې. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیلېدو د مخه اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وایي له لسګونو خبریالانو سره د خبرو له لارې موندلې چې خبریالان د سولې د خبرو په بهیر او له هغې وروسته اندېښمن دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خیلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل خبریالان مذاکره کوونکو او د سولې د خبرو محتوا ته د لاسرسۍ پر محدودیت اندېښمن دي.
خبرنگارا در سراسر افغانستان به صورت کل
خبریالان د افغانستان په کچا په ټوله کې د سولې د خبرو په بهیر او له دغه بهیر وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر محدودیت اندېښنه ښیي. په ټول افغانستان کې خبریالان د سولې د خبرو په جریان کې او له هغې وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وضعیت اندېښمن دي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د افغانستان خبریالان غواړي چې د سولې د خبرو جزئیات د رسنیو له لارې د افغانستان له خلکو سره شریک کړي او خبریالان لږ تر لږه د دغه بهیر د ناظرانو په توګه د خبرو په ځای کې ووسي. ښاغلي خلوتګر د افغان او طالبانو له مرکچي پلاوي وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قوانین رعایت کړي او له محتوا سره یې ومني. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې د سولې د خبرو د مراسمو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللي وو پرون شپه افغانستان ته ستانه شول. دوی وویل له محدودیتونو سره مخ شوي دي. له دغو خبریالانو باعث حیات آزادی راډیو ته وویل د دغو خبرو د پرانیستو له مراسمو وروسته کوم خبریالان چې له افغانستان نه ورغلي وو په اړه یې وویل شول چې د دوی ویزې د 15 ورځو لپاره دي او په قطر کې د خبریالۍ لپاره یوازې 2 ساعتونه لري.
خبریالانو خپل پاسپورټونه د قطر په هوایي ډګر کې حق مهال ترلاسه کړل چې خروجی مهر پرې لګېدلی و. خو چې ولیدل شول یوه میاشت ویزا ورکړل شوې وه. سره له دې چې موږ د دغه موضوع په اړه په قطر کې د سولې او بهرنیو چارو د وزارتونو له چارواکو وپوښتل خو څه چې موږ ته ویل شوي وو ټول فریب و.
د ښاغلي حیات په خبره د افغانستان د چارواکو دغه اقدام د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي د محدودیت د وضع کولو ښکارندویي کوي. د وویل 2 ساعتونه چې په قطر کې وو او د سولې خبرو ته یې پوښښ ورکاوه هم له محدودیتونو سره مخ وو او ونه توانېدل چې دغه ناسته په لازمه توګه تر پوښښ لاندې راولي. په دې اړه ولسمشرۍ ماڼۍ او نورو دولتي ادارو د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ورنه کړ. نای اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومت پر ویاندویانو انتقاد وکړ. ویبل د افغان خبریالانو د شکایتونو له مخې د حکومت ویاندویان د دوی سباندې 90% اړیکو ته ځوابونه نه وایي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو اوس هم سلیم محمد صالح د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې چې د شنبې په ورځ پیل شوې. ورځپاڼي د دلسیزو جګړو د ختمولو لپاره د اوسنی عصر یو عمده او مهم فرصت بللی دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه کې په قطر کې مذاکرې روانې وي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه څپې پر دغې تاریخي غونډې سیوری غوړولی و. د افغانستان دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په 19 ولایتونو کې تازه حملې کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. ورځپاڼې هم د دفاع وزارت د مرستیال ویان فواد امن خبرې راخیستې چې د یکشنبې په ورځ یې د ناامنیو پیښو ته په اشاره ویلي که د طالبانو استازي په قطر کې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل سوي په افغانستان کې خونړۍ حملې هغسې روانې دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور په قطر کې د روانو مذاکرو عمده موخه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې لپاره د اوږدمهالې حل لارې لټول دي چې ورسره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. دغه ځواکونه د 2001 میلادي کال له اکتوبر میاشت راهیسې په افغانستان کې دېره دي. فارن پالیسی خپرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په قطر کې له روانو مذاکرو د امریکایي ولس د ملاتړ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په لیکنه که څه هم د دغو مذاکرو جزئیات تر ډیره له کانګرس او د امریکا له عام ولس څخه پټ ساتل سوي، خو د یوه بنسټ د نظر پوښتنې له مخې په کانګرس او ولس کې د دغو مذاکرو او په راروانو 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکا د پاتې نورو پوځیانو د وتلو د پلان ملاتړ زیات سوی دی. په نیویارک کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن د نظر پوښتنې له مخې د 15% پوښتل سویو د نظر پر اساس له تیر کال د هغو کسانو شمیر نیمایي ته راکم سوی چې د طالبانو او القاعده د ځپلو لپاره یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کاوه.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام چې محبوب شاه محبوب چمتو کړی خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. جرمني ډاکټرانو تایید کړې ده چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالني روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. له بلې خوا د اروپا دوو لابراتوارونو تایید کړې ده چې ناوالني د زهرو په وسیله مسموم شوی دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې چریټي روختون تاییدوي چې د روسیې د ولسمشر د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالني له بدنه یې د سا اخیستلو دستګاه لرې کړې او دی د دوشنبې په ورځ د څو شیبو لپاره د ناروغۍ له بستره پورته سو. د ډاکټرانو په وینا د ناوالني وضعیت په تېره یوه اونۍ کې او له کوما له وتلو راهیسې مخ پر ښه کېدو دی. په همدې حال کې په فرانسه او سویډن کې دوو لابراتوارونو تایید کړه چې الکسی ناوالني د نووي چاک زهري موادو په وسیله مسموم کړای سوی و. دا مواد په شوروي اتحاد کې جوړېدل او د اعصابو فلجوونکي مواد بلل کېدل. د دوشنبې په ورځ د جرمني د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې تر اوسه درو لابراتوارونو موندلی چې ناوالني په زهري موادو مسموم کړای سوی و. په خبر پاڼه کې راغلی چې جرمني له روسیې غواړي چې د روسیې د حکومت د دغه 44 کلن مخالف د مسمومېدو په اړه د خپلواکې پلټنې وکړي. په عین حال کې د فرانسې جمهوري ریاست ویلي چې د دې هیواد څېړونکو موندلې چې الکسی ناوالني د نووي چاک په وسیله مسموم کړای سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې معلوم کړي چا غوښتل ناوالني ووژني. کرملین وایي د ناوالني پر قضیه خبرې روانې دي، خو پوتین ټینګار کوي چې د روسیې رژیم باید په دې قضیه کې مسؤل ونه ګڼل سي. ناوالني د اګست په 6 نیټه له سایبیریا د مسکو پر لور پرواز درلود چې په الوتکه کې ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې په اومسک ښار کې په بیړنۍ توګه کښېني. الکسی ناوالني دوه ورځې د دې ښار په روغتون کې تر درملنې لاندې و او وروسته د ده د میرمنې پر غوښتنه برلین ته انتقال سو. روسي ډاکټرانو ویلي چې ناوالني نه دی مسموم سوی، بلکې د شکرې د لوړېدو له کبله کوما ته تللی دی. د روسي ډاکټرانو دا موندنې اروپایي هیوادونو رد کړې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. دیو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو لا روزګانه د غیر اخلاقی فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې سکسي ته کیسه را تکوالای شي
جنگ د جنگ سی قاعده د غلو کیسه ده.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د وروزو منځ کې کی فوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه خال د وروزو په منځ ایښه او زما په نام راز زړګی دی او رو لگاونه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی له فن خبر شي.
اول خوند په وطن د خوشاله سپلی سولی آرام اسپلی سولی آرام اسپلی.
په زرپان کې به لنډه کیسه سبا واوري.
هغه محل چې لسروې سکوت سوم نوې ماشام وو نوې واور ورېده دا سر پلار کې واورې سار کړم.
او په ورخمین خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واوري.
زندگی می د واکمن تشریکولو زندگی می د هر چا سره جنجالو زندگی می د خرابادولو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوګدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسترۍ کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لزګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لزګونه کال یې د دغې اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د ډاکټر لزګونه شاګردان روزلي او لارښود استادی پاتې شوی. د اربخات خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه د علي محمد مخلص د دیوان تدوین د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کې جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کې روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پار یې څه کېدلی شي شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور رالیږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی بلکی په ترینکوټ شار کې د هنر په نوم چوک دی. چی په لیدو به مو یې سمدستی ذهن ته د ماشومانو د روزنې او مرکز دریاد سي. خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل سره ځي او یو لوی سینما به دریاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. دولس کلن میرزا محمد او څوارلس کلن شاولی د هغه ماشومانو له ډلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونو ته ناست دي.
کمپیوټران سره دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار رسولیا دا نه بار دا سری خوښ یې چې بیا تورس
کم سریال ګوري
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسه را تکوالای شي
جنگ د جنگ کیسه قاعده دا د غلو کیسه ده. او دې پاتم سیم کې هم دلې انت ته سنټر وایم سټر څه چلانه مو دلې ریکارډ ماس مو راچو سو دني عربي ناتو نه بس زم د څه ډېر راځي سار راس بیا د مذکر ورته نه سي نزیر بیا کوټه ته سبق په خاطر اسې دې دلته نه سي
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د منی چی ډیر مشتریان یې ماشومان دي. د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړه ییز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي. دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې د دوی لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړي دي. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسې کان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې شم ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربندو فلمونه مو ورته ویل چې که چېرې دا در سره پیدا شي هم تاسې ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چېرې دا در سره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیرونه د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانې خبريال عبدالرؤف هروي هم لدې نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانې خبريال رضوان مراد وی عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیک اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروي همغاړې خبريال پاتې شوی د نوموړي په اړه ناویلې خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او که درته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن پرې ډېر زیات ګرانو. او هغه کوم بخش کې کومه برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغه په هغه د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخښنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلي هروي ډیر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبریال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسې هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبریال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته ووایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاده ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادري برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبریالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خپرونو کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چې زه په لیلیه کې اوسېدم، نو بیا به د ده کور ته تللو او هلته هم یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډیره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخست دي، اما د تر آخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توب تر آخري حده مراد کړي او هم لغه خپل وظیفې سره او هم کومه حق او زحمت چې دا غسله د هغې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښایي. نو د یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه د هیروي صاحب مینه واقعي یو لویه ځای ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، د یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وی، کومه خوږه خبره در سره وی که شریکه کرا سره؟
ترمن صاحب، یو ځلې موږ پراک راپور ورکو قاهره نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شو له هغه جملې چون په لاس لیکل شوی ناوخت او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی، نو هغه راپور عاجل و د پراک کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپلې ورقې وشکولې، ټوټه ټوټه یې کړې وې، غورځولې ویل. زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې، بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل، هیروي صاحب هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لږې سر نه دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته سره هم راټولولې او کومه ورختایي چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسبوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه وي سب شوی. لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونو غوندې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي، خو په دې به مو کله هم فکر نه وي کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، په اړه یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کومو سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځئ فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلی وو، خپل مینې ته به نه و رسیدلی، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولی وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدلی چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني، د داسې تر کندهار یا لوی کندهار، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و. ننګرهار کې به معمولا و یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښت ډېر و. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ، له خال څخه تقریبا مالا مانده خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکري به دي کومه. په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي، تا پکې جوړ کړ د غاښونو پرهارونه. خال دې د ورځو منځ کې کېښود، لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال دې د ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دی اور ولګاونه، او خال دې دوربین مخ دې ښیښه ده په ښکاریږي لرې لرې وطنونه. او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، تنر یوریج دې جنډې و لاړې دینه. او خال دې واه خبر دې نکړم، یو ډول ګیلاده دی او شغل خواه خپلې معشوقې ته خال دی واه خبر دی نکرم ناغه به راکلی دی سرکو و شون و سرونه به دی اساس په خواه وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستنه یو زایی که گی پا تندی زنه یا هم شندو شنه کبله او لکس کارک دی بیا پستنو دوم را غزای توکی چی وینور نرشی. بل دوله پا هم خبر خدای خالونه دی. او دریم مصنوعی خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي. دریابیا کلان احمد جان چشنه خالونه خوښ دی پاره وایي
خدغه بعضی خزه مثلا بعضی جنو کې به وهل په خوانه چا ورتل چې ناری خال دا چا به له داسې د اینې چې به شاخونه ورکړ هغه به کباله سوزاریشکا چې راوش کوله هغه به بس وزابل دماغ به په دابوت لیموت لوتکی کو زستن سره به واله چې هغه مینی سی اینه هغه به سره سوزا بغاړه سو هغه به تکش نه او ته سیم خال بس.
اجمل احمد زید از ځوان دی چې په لاس په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی. ورنه پختلی مودی چې دانو می ولی لیکلی هغه په مینا کې د ناکامې دولت په لاس د معشوقې د نوم لیکل خودل
پټ ساتو د سې چاته نشکار کو کچيري موږ باندې د سې خلک وو ګمان راوي بیا موږ ورته وای چې را دمو د شوق د پاره کړی دی دا خبره واړه پر بل طرز باندې واړه چا چې مینتوب کړی دغه درد بالکل نه احساسې دا د سې لګي څوک چې د چا سره مخسرې کوي دا د سې دا درد او څوک چې مینه نو دې درد خو نه احساسې لاسونه بریګیږي لاسونه بریګیږي خلک کستا په امې د زما په تندې کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته ویني چې دا زما یو نقش دی په بوري راسي چې دا جلکی پلار یا دا دغه پلار وي یا ورور وي هغه ډېر ظالم سي چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسې یو لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره
هغه کسان چې نجونو او میرمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله په تندي خالونه کې هودل خوس ډېره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځولو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمن وه هغې به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شول ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله د خالونه ولې تندي باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم نه پوهې وه هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده زړه کښې مو چې ولې مې د خال ووهه خو اوس شته دي خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
کوچیان به وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي ځینې وخت بیا د مزله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی څوک یې ماشوم ته په تندي وهي څوک یې په لاس او ځینې هم په زنه. نوري خبرې له کوچي میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت کې چې موږ کډې باره وبرو مرور څه کوو موږ کوچیان کنه هغه ماشومان دې موږ ستړي چارې تیږې ته یې دسي بیا نه پېژنو چې څو نښه پې نه ایسوي بیا چې وګورو چې یا په زنه دې موږ د بچي خالي یا په وروزو کې یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته هر کوچي نښه معلومه ده کنه اوس د موږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو یې په مخ وهي په لاسوی وهي دلته لړمان په کې اچي بعضې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو موږ صرف یوه نښه کوو نه
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
زینی کسان د ماشین په طریقه هم خالو نکدي. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنا دی. په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا دو خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغې ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروستو نارینهو ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده. هغه که پاکي که پاک نه کي دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسېږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لاره د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوځینی پوستکی هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری تمخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلی. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یوه ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبه یې شاعري پیل کړې، سلګونه اشعار یې لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
هر سړی شاعر کېدلی نه شي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې تصور کوي. نو په دغسې یو څه باندې چې زما مغز سره پرېوتلي وو، یو څه به مې ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ور ورسېدل چې اوس څه وو. زه بیا هم دا د شاعر نه وایم، د شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې هم کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه. تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده، لامل څه وو؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه وو؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې هر رقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وادم درلوده او داسې وچ وادم خاص به خواهش کړی او دوه مې بچیان مو خو دامینه بیر شوی ده. بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړ. د بلې خوانه کې بده غنه وله، مشکل نه و. خو چې مور پلار موافقه ونه کړه، بس ما به وطن پرېوتل. نګران مې او کنړ څوکۍ مې پرېوتل. لاړم کندوز ته، هلته ومه ومه. بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه.
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن دې پرېښود، کندوز ته کډه شو.
کډه به ونه کړه لپاره لاړم، خو مسله زه مجبور وم. ونه کېده، هېڅ چاره نه کېده، زه باید تللی وای. کور مې پرېښ.
خو په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دی خپلې محبوبې ته، چا ته؟ مینې ته.
نو د غزل په انداز کې دی: وې هیلې مې تبا شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړو امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تلاب نیولې وه، او نخه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه وه ناکامه شو، ورانه مې دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمي زخمونه نورو ته و، خوله دې تالا شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته د ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان موږ هلته او یو په بل باندې لیدلو، او داسې په مجموع کې چې وایو نو خلک هم دغه ځای بد خلک نه دي. عوام یې ښه عوام دي، خو حکومت یې ډېر مستبد حکومت دی. او د افغان حکومت حکومت نو التبا د غریبی امکانات وسیو کاروبار ډیرو
د سیورځي چې دا غوی د خوشاله ورځي مثلا 14 اگست وو دا غوی د ازادۍ ورځ وو په دغه ورځ کې تاسو څه احساس کاوه
هغه روم خپل کوټ دې سره ولا کا زما په کوټ کې خپل خاصه جنازه پاتې ځکه زما زمون زما په شان با درک دي با احساس دي د وطن مینا وطن د مور حیثیت ورکي وطن ما درځي نو هغه ورځ په دغه خوشاله وو موږ په کوټ کې ناست موږ نو وطن
څار مان دې درلودل چې دا وی غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع وبېرته چې زه خپل خپل خال د خپل خپل راوستم نو زه به یو په لسه هغه زیات دا غورز په کې شمولیت کوم هغه رد باندې او ما غسمې کړی
اوس خورا غلې کم نظم کم شی دی و د لیکل د غورز تازه
شی ډیر ملي کړی
مېرمن
او دې وسلو وختونه کې مې څه دي کړی دي چې اغه د البته د وسلای زمون د استاذ د افغانستان د ټول خلکو د زړو د بډاګانو د مهندو د کوندو د یتمانو اردو او ارمانی وزنه شې سورا او د سولې په خپل باندې ما چې لیکلې دي راولې خوند په وطن د خوشاله سپلې سولې آرام سپلې سولې آرام سپلې کړي افغان ولس کې نور د مینې اورو سپلې سولې آرام سپلې سولی آرام سپلی تیری طول چیزی مو دغم و برباد ورزی دیری دو سخت ورزی دیری دو سخت ورزی کریاتا حلوری هر اخواد خوشحال سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی غرونا کرا غنا دی کزمکا کاسمان زمون وانا پا فیغان زمون وانا پا فیغان زمون اره په نو نصیب کړمو په ژوند ترقه سپلې سولې آرام سپلې سولې آرام سپلې مونږه د پردو للا سه سوخي ونلیدا احساسي ونلیدا احساسي ونلیدا مراولې ربا نور پر مونږ د بې کوه سپلې سولې آرام سپلې سولې آرام خدای دا خپلونه په خپل منځ کې سره ورونه کړی پاکي سره ورونه کړی پاکي سره ورونه تلی قائم دا افغانانو دور اور اس پلی سولی آرام اس پلی سولی آرام اس پلی سولا مو ارمان دے پا وطن کی امنیت غالو مینا اوفو وط غالو مینا اوفو وط غالو بیا باغا وقستای زخمی آزاد اس پلی سولی آرام اس پلی سولی آرام اس پلی راول خاون دا پا وطن خوشحال اس پلی سولی آرام اس پلی سولی آرام اس پلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دی لیکلي دي
او ولنه خدای سم ما مختار زکو سی غدا مینی په حساب باندې و شاعری زما او چې په خو مو تر رسیدلې ما وطن د ډاټ په حساب باندې دا احساس را سره دی او همدغه شعرونه خپل دی عمر کې کومه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
شوه نو د کتاب د چاپ لپاره مال چا سره به تم نه لکړی دی ونه شوه دی او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغټه او او کیس ما کیسه د غزما شاعری زما کیسه ما کیسه خو د غزل برخه کې څه تر نه لکه وای په ټول جهان کې لول نام او خان لري خون کې او له هر څانه او چت کولې مقام لري خون کې روحانه کې خون کې تیاری دی جهر واره چراغ د علم پوه او عرفان لري خون کې خون کې د چګال زحمتونه تکلیفونه د پوه خپل دوزو کې مرام لري خون کې شاګرد ته په ځل کې د اولاد متبر نه شاګرد ته په ځل کې د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خون کې په نرمه خواږه ژبه یې خواږه تر خپلې راوځي په نرمه خواږه ژبه یې خواږه تر خپلې راوځي او به تر او مزیدا شیرین کلام لري خون کې ارزو ای مقدس را د پاک زمين خاوند دی کومند د شاګردانو کې آرام لري خون کې افسوس چې په ټولو کې همدا خور ذلیل دی څوک کو صاحب همیش په دسترخوان لري خون کې زخمی ور باندې ویاړي درناوی یو کې مقام ته یا قد تقدیرونو او انعام لري خون کې
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړی دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زموږ اساس په ګران وطن کې کلی باڅدا شاعران شته خو یو ته دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زموږ په شان او هغه د هغه شاعرانو غشودونه په پیدا تولیدوی دا مانا چنن وقتی چی پا افغانستان که دیتو ضروریت تی باید شایر هم مقلع را باندیلان شو دا خلق و اذهان رو خانه کی و تاو خواهی چی رو از ما مصال دا خلاصون و دا فلاح لان دارا نه نتکه یو پیزوان و شند و خال و خط و چیش و چیش و چیش خو هیلم دا شایران دارا چی دا ذهنیتونا دا وطن بخاطر بانی دا وطن دفاع بخاطر بانی د وحدت په خاطر باندې د سولې په خاطر باندې دا ژوند راو پاره یو او داخله سره باندې فاجام کوي ته څو پوه چې زموږ د وطنو کډ نور د دنیا وړ وله او ولي دی وزه دی یو روخانه او یو دارون د مفاس باندې راځي
ډیر مننه استاد
د زمانی له بدلون سره خلک مصروفه شوي کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شوي دغه غختنی په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو واورو
زر پانا لشیشه پښپکی للی ری د شارت راغونه داس بریښدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمه یوه شمال پوکړې د بلې رڼا غځولې د شارت تیر جمعې هم راغلی وم هغه مهال چې لسرویس کوسوم نه وې ماشامو نه وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم ارده همه غرده ده. مخمخ ده سات زور برج. لندی کافی شاب. شیلسته ده سگرشت دوکان. ده یو کال ده سیرات ویسید لکه پرون. لکه هنده شیبه. خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده. ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای و کنج که غنج منج ناستو. تیر شمه هم دلت خلق و. دویلا جوانده دی. سرونه دی وجلی؟ له برج سره په غځیدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم یوې نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس و بل څل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستی یې راته شا کړه د ده څیره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمه یې پراګ ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لکه چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله کل دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلي وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغ ژغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخت د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالی وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروس ښکال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خو له چا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوخه خوی چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي
دوست یو خبریال دی او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده هوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنګ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامرې څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرت تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د غرب شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه. چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیره خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي ز قسم خوره مشاعرې، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دا روا د جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس له هر څه ماورا ده، زندگی می اوس دا ستا په لاس کې ګل ده، زندگی می ستا د مینې ابتدا ده، زندگی می ستا د دوه سترګو ستونه، زندگی می د دې ښار ټول ښایستونه، زندگی می ستا د خولې هره ټپه ده، زندگی می اوس دا ستا واړه شعرونه، زندگی می ټلیفون کې ستا نمبر ده، زندگی می ستا وړې وړې خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوخی څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پوری تړل دی، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پوری ګنډل دی، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشالول دی، زندگی می ستا د حسن ارتقا ده. خفه مشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د ښکته پورته نکړې در سره یم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره ته مې د دې خپل زړه تقاضای، لیونی په لاشعور کې مې راشنی، زه به تا ته او ته ما ته را پیدای، ګوره نور ګرانې په دې فکر ونکړې چې پردې او حجابونه مو ترمنځ دي، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او خارونه مو ترمنځ دي، لیونۍ داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی،
ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي نو لاس تراچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو لروایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات نه راوزو نو لاس تراچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو لروایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات نه راوزو.